السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستن اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې دویمه نیمه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه اوري. راپورونه کې اوري چې د کندوز د دشترچی ولسوالۍ بازار یو ځل بیا د طالبانو لاسته ورغلی او له پرون راهیسې طالبان په دې سیمه کې اول کلري. همدارس د پکتیکا سیمې چارواکي وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې غاړې ته پاکستانی چارواکو خپل تحرکات یو ځل بیا اپیل کړی دي. نور راپورونه هم درته لرو. خو تر ارزم مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف در اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یاد جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. په هلمند کې د وسلوال مخالفینو په خپل منچاودنه کې اوه وسلوال طالبان وژل شوي دي او د ملي امنیت ممیر اسد وایي چې په ننګرهار ولایت کې درې وسلوال مخالفین نیولې دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د فرخوندې د قاتل د قضیه په بیلابیلو اړخونو کې د لوی سرنوالۍ د کارونو نیمګړتیاوې څېړل کېږي. له جمهور ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوي چې باید د هر وګړي په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیول سي. ولسمشر غنی د فرخوندې د قاتل د دوسیې د عادلانه حلول په برخه کې عدالت غوښتونکي ډلې سره د لیدنې پر مهال وویل چې اوس هم په اسنه محکمه کې د فرخوندې د قاتل دوسیه نه ده بشپړه سوې. دا په داسې حال کې ده چې د اسنه محکمې یوې سرچینې تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلو چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د څلورو تنو د اعدام حکم په شل کاله بند اړول شوی. د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یادې جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار خبرې لاندې ویل تر راتلونکي چې هر شنبه به د جرګې دروازه تړلې وي او کوي غوښتن ته ځواب ونه ول سي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي.
چې وزیران نه حاضرېږي او پیځای دي چې مجلسونو ته نه حاضرېږي د خپل سربازانو ته د خپل مسولینو نه دفاع نشي کولای. اوس فیصله دا شو چې تر چهارشنبه مجلس د احتجاج په شکل باندې کار ته دوام نه ورکړي، نه کمیسیونونه نه عمومي مجلس.
مشرانو جرګې نن هم د بهرنۍ چارو وزیر خپل استجوابیه غونډې ته ورغوښتي وو خو صلاح الدین رباني د غونډې ته حاضر نه شو. د 215 میوند کولی اردو مسلین وای چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د خپل مین په چاودنه کې وژل شوی دی. د دغه کولی اردو له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل شوی چې یاد وسلوالو 13 ورځ ناوخته په دغه ولسوالۍ کې د سړک پر غاړې مین ځای پر ځای کاوه چې پرې وچاودید. بل ورته په پکتیا کې د 203 تندر کولی اردو مسلین وای په پکتیا او خوست ولایتونو کې د افغان ګډو ځواکونو د عملیات پر مهال 19 وسلوال طالبان وژل شوی او 9 نور ټپیان شوی دي. د 203 تندر قولی اردو ویان عبدالرحیم قرلوق نن ازادي راډیو تول چې یاد وسلوال د 34 ساعتونو راپدی خو په یاد ولایتونو کې وجل سوی دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د افغانستان د ملي امنیت ممیر ریاست وای چې په ننګرهار ولایت کې درې وسلوال مخالفین نیولې دي. له دغه ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې یاد کسان له یوې اندازې چاودیدونکو موادو سره د کابل ننګرهار د لوی لارې پر سر باندې نیول سوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالي بشیر وړاندې کوي.
د امریکا په مشرۍ تلافیز واکونو تیر شپه د سوریې پر قشار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 14 هوایي بریدونه وکړل. دا د دې سخت دریځ ډلې پر ضد تر ټولو سختې حمله بلل سوي دي. د تلافیز واکونو ویان ډګرمن توماس ګلران وویل د دغو حملو مهم هدف دا و چې په سوریه او عراق کې د داعش د پوځي ظرفیت توان له منځه یوړل سي. د همداراز وویل چې تلافیز واکونو ګڼ هدفونه په بری په نقشه کړل چې په نتیجه کې پر قشار په رقشار کې د داعش یا اسلامي دولت تشکیلات او ترانزیتي لارې ویجاړې شوې. لبلې خوا د سوریې د بشري حقوقو فعالان وایي چې د حلب شار په څو سیمو کې سختې نشتې روانې دي. په داسې حال کې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې احتمال زیات شوی دی چې له مخې به یې د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کړل سي. اسرائیل د داسې موافقې د خطرونو په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د نړۍ تر ټولو خطرناکه هیواد بللی دی. د ویل له هغه شیبې چې بندیزونه ایسته سي سلګونو حتی زرګونو میلیارد ډالر به د ایران اقتصاد ته بهیږي او دا داسې بهیر دی چې بیرته ته نسی پر شاکې دی. د پنځشنبه په ورځ ویلې چې پر اسرائیل د داعش سخت دریځ ډلې لخوا د توغندیو اورېدل د اټومي وسلو سنبال ایران په پرتله هیڅ هم نه دي. په عراق کې یو لړ بمی حملو لږ تر لږ 19 کسان وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. په دوی کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د لویدیځ په حمل سیمه کې وسوه چې 9 تنه یې وژل او 24 تنه یې ټپیان کړل. په دې پیښه کې د موټرو څو پلورنځي ویجاړ شول. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې د بسونو په یوه تمځای کې په یوه موټر کې د ځای پر ځای سوي بم چاودنې 3 کسان وژلي او 15 تنه یې نور ټپیان کړي دي. د تونس حکومت په دغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستي برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السبسی وویل چې په تونس کې د پارلمان له رئیس او صدر اعظم سره تر خبرو وروسته یې د 1.5 ورځو لپاره بیړني حالت نافذ کړی دی. د په خپل تلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د تروریزم پر وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې پر 26 په تونس کې پر یو ساحلي هوټل په حمله کې 18 تنه بهرنیان ووژل سول چې اکثریت یې د برتانیا اتباع و. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله سوې وه. ورپسې د تېرې اونۍ د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لویې پیښې ګڼل کېږي. داعش سخت دریځ ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهرا یې غوښتلی چې په تونس کې د ګرځندویي صنعت ته ضربه ورکړي. په ارمنستان کې اعتراض کوونکو د برېښنا د بیو د لوړېدو په باب تازه غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي که غوښتنې ونه منل سي خپل اعتراضونه به هره شپه د ارمنستان د ولسمشر تر دفتره پورې ورسوي. د دغو اعتراضونو یوه تنظیمونکي ډیوډ سانا زیریان پرون په پلازمینه یروان کې وویل د ارمنستان ولسمشر سرش سرکیزیان ته یې خپلې درې غوښتنې مطرح کړې دي. لومړی دا چې دغه هیواد د عامه خدماتو ادارې تصمیم چې له کبله یې د برېښنا بیې 14% زیات سوي باطل اعلان کړي. دویمه دا چې د پولیسو هغه افسران مجازات کړي چې د جون په 23 د مظاهره چانو په وړاندې له تاوتریخوالي ډک چلند کړي، او دریمه دا چې د برېښنا اوسنی تعرفې دې راټیټې سي. اوس مهال د پلازمینې روان په ځینو سړکونو خلکو خیمې وهلي او خپل اعتراضونه یې جاري ساتلي دي. د ارمنستان پولیسو پرون وویل چې اعتراض کوونکو ځینې پاروونکي اقدامات هم کړي دي. او د روسیې د کارګو یو فضایي بیړۍ له ډیرو هڅو وروسته د نړیوالې فضایي اډې ته په بریالیتوب سره رسیدلې ده. په دې بیړۍ کې 2300 کیلوګرامه اکسیجن، تیل، خوراک او ساینسي سامان لیږل سوی دی. تیره اونۍ د امریکا سخت فالکن راکټ چې د فلوریډا ایالت والوت څو شیبې وروسته په هوا کې د اکسیجن د زیرمې د چاودلو له کبله شنډ سو. په اپریل میاشت کې له قزاقستان څخه توغول سوی بیړۍ ونه توانېده چې هدف ته ورسیږي، ځکه چې له هغې سره د اداره کولو د سیستم اړیکې قطع سوې او بیړۍ په فضا کې وسوځېده. ټاکل سوې د راتلونکې میاشت د جاپان یوه بیړۍ به د نړیوال تشي په اډه کې د عملیې لپاره سامان وړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ د خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم پیدا کړئ. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د کندوز د دشترچی ولسوالۍ بازار له پرون راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. همدارس د پکتیکا والی وای چې پاکستانی پوځیانو یو ځل بیا د ډیورند کرښې ها غاړه برمل ولسوالۍ ته څیرمه خپل تحرکات پیل کړي دي.
د تاسو پر اړتیا باندې او د دروازې د جوړو پر اړتیا باندې وا بالکل د فیصد ده، او هغه دا نو ساته تحرکات هم کوي چې قطاتل زیاتره راوستي دي.
مشرانو جرګې ورسله هغه چې ځینو چارواکو د دوی د استجواب غوښتنه ونه منله خپلې دروازې وتړلې.
دغه د تفاوتي د امنیتي ارګانونو یوازې د جلس په مورد کې نه، دغه د تفاوتي د امنیتي مسؤلینو مجلس ته د جواب لپاره نه راځي او خپلو سربازانو ته د تجهیز لپاره نه شي رسېدی.
په هلمند کې په تیرو درې میاشتو کې 504 اویانو نویو معیوبینو شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره ځانونه ثبت کړي. په دې اړه درته یو مفصل راپور خپرو. د خپرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. وخت په افغانستان کې 2 بجې او 10 دقیقې شوې د کندوز د دشترچی ولسوالۍ بازار یو ځل بیا د طالبانو لاسته ورغله. د کندوز د دشترچی ولسوال د پیښتې دی وی چې له پرون رئیس طالبان په دې ولسوالۍ ولکلر یو افغان پوجانو هم د تاکتیک په خاطر شاته کړی دی. اجمل آریان هم د اوس د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی آریان، ستریم شپ خیر راغلی، مهرباني وکړئ د دشترچی اوسنۍ وضعیت څنګه دی، خلک سره رقم دی او په څه ډول ژوند کوي هلته؟
سلام تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته. د دشترچی ولسوالۍ څخه باندې دوه اونۍ سلسله د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده. خو د جمعې په ورځ د تیره جمعه افغان دولتي ځواکونو ادعا وکړه چې دوی د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ ودانۍ نیولې ده او د خپل مرکز ته یې نږدې سوي دي. خو تیره ورځ یعنی د شنبې په ورځ بیرته د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدي ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیمه دولتي ځواکونه نیولې بیرته تر شا تک کړی ده. دوی ویل چې نه سي معلوم نه ده چې په څه بجه باندې دوی بیرته دغه ساحه سینه نیولې وي او دوی بیرته یو ځل د طالبانو ته پرېښودلې. او د بل خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو بیان معرفي کوي، هغه وایي چې لا هم ولسوالۍ او ټولې سیمې د دشترچی ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې دي او افغان ځواکونو ته څکه معاملہ کړو په شاتم بولی دی او تلفات اعدام کړي.
افغان پوجان به څه وایي دغه تلفات منی او کسنګ وایي چې جګړه روانه ده او چې جګړه درېدلې که څه وایي دوی په دې اړه؟
بل خواته د افغان امنیتي ځواکونو چارواکي وایي چې دوی په دې عملیاتو کې ولستانه طالبان زخمیان کړي او 15 تنه وژلي دي. دوی وایي چې نور دغه یو تر شاتک څخه تاکتیکي تر شاتک دوی کړی دی او پلان لري بیا هم په راتلونکي کې د تصفیه عملیاتو پیل کړي چې دغه ولسوالۍ بیرته د وسلوالو مخالفینو له کنټرول څخه وباسي.
یو وروستۍ پوښتنه، په کندوز کې اوس وخت څومره سیمې د طالبانو په لاس کې دي عملاً او خلک څه وایي په داسې حال کې چې دوی د حاصلاتو ټولولو وخت دی، دوی په څومره ستونزې لري عام خلک؟ فقط دغه پلان ته ځواب کوي.
عام خلک خو ځکه زیات له ستونزو سره مواجه دي ځکه دغه جګړو له امله دوی کرنې ټول منځ تړلي دي. حتی کورنۍ په جګړو کې ویجاړ شوي دي. همدارنګه د ګلتېپي سیمه خو څه باندې درې میاشتې سلسې د طالبانو په ولکه کې ده، شرچین د طالبانو په ولکه کې ده. او د ولایتي شورا د چارواکو په خبره اوس مهال د کندز پرته له مرکزه نور ټولې سیمې وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي.
بلې، په کندز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د دشترچی ولسوالۍ د بازار د سقوط په اړه موږ ته جزئیات راکړل، البته ویل چې د شتارچی ولسوالۍ بازار له پرون رئیس یو ځل بیا د طالبانو په لاس کې دی او افغان چارواکو دا کړیو چې دغه ولسوالۍ د جمعې پر ورځ نیولې و. خو بیرته امنیتي چارواکو ویل چې افغان پوځیانو شاته کړی او ځینې سیمې بیرته طالبانو ته ورپریښې دي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ډاټ او آر جی ویب سایټ کې هم واورې، البته که انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ. همدارس کولی شئ فیسبوک مو خلاص کړئ او د ازادي راډیو پښتو فیسبوک د دې لپاره تاسو راخو کړئ چې له تازه خبرونو او راپورونو خبر شئ. پته د facebook.com/azadiradio. اوس به هم ورشو پکتیکا ته. په پکتیکا کې چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیانو برمل ولسوالۍ ته نږدې په ډیورند کرښې غاړه کې ځینې نوي تحرکات پیل کړي دي، که څه هم چې تیر وخت دغلته ګړی هم شوې دي او پترس کې دواړه لوري ته یو اندازه مرګ جوړ هم اوخته ده. خو پاکستانی پوځیانو دا ځل په ډیرو وسایلو سره، حتی زیرهي وسایل د چروکو په خبره چې دغه سیمه تراوړي او خپل تحرکات پیل کړي، څو نوي تاسیسات دغلته ودان کړي. د پکتیکا لوالي امین الله شارق سره زموږ همکاري حمیدی هارون عثمان مرکه کړي او په سر کې د همدغه نوي تحرکات او تاسیسات جوړولو په اړه باندې د پاکستانی پوځیانو د هڅو خبري پوښتنه کړي ده.
تاسو ته په نام په لسم تاریخ باندې د شپې د خوانه چې کوم پیخه را مابین تاسو هغه بالکل د همدې تاسیسات پر اړه باندې او د دروازې د جوړو پر اړه باندې و. او په هغه کې چې ویل چې د پاکستانی لوري د راپورونو په اساس باندې چاته کسان زیات ځای باندې حلاک شوي وو او دوه به وروسته او یو کس زمونږ قهرمان نجیب الله په شهادت جام په اصطلاح باندې نوشي جان کړ. نو زه فکر کوم چې بالکل دقیقه ده او هغوی د هغې نوي سالته تحرکات هم کړي دي. قطعات هم زیاتره راوستي دي او زمونږ قطعات ته زیاته ته ضرورت نه لرو. هماغه قطعات زمونږ په ډېره میړانې باندې په لوړ مورال باندې زه خپله ساحې ته ورغلم. ما ساحې نه مې لیدنه وکړله ټولو پوستو نه او ټولو خپلو قرارګاهو نه او هماغه د بینالمللي اصولو او هغه درې جانبه موافقتنامه چې افغانستان پاکستان او د نړیوالو تر مابین سره موجوده ده، نړیوال قوتونه چې په افغانستان کې موجود وو
چې والته سرحدي قوی به سرحد کې پرتی نه نظامی نور قوات جزامونه به پرتی منګه ټولو هغه ژمنو ته ژمن پاتیو. افغانستان همیشه د همسایګانو سره ښه ګاونډیتوب غوښتی دی او ګاونډیتوب تور سره ساتلی دی.
شارق صاحب داسې راپورونه شته چې وایي پاکستان خپل زغره وال وسایط په دغه سیمه کې ځای په ځای کړي دي چې دلته دروازه جوړه کړي. دا مسله په څه معنا ده چې پاکستان خپل زغره وال وسایط هلته برمل ته نږدې ځای په ځای کوي؟
دوی غواړي چې ډېر زیات کټه د منطقې ته راوړي او بدون د شکه چې راوړي دي څه معلومات چې موږ سره شته دي، خو دوی په دې باندې خبر اوسي که دې خاورې ته بیا دغه سی په بده سترګو وګوري او یا بیا دوی بیا حمله وکړي لکه څنګه چې په هغه شپه باندې اوله حمله دوی کړې. د افغانان هیڅ وخت د همسایه سره بد روابط نه غواړي، نیک روابط غواړي او همیشه نیک روابط ساتلي دي. خو دا اجازه هم چاته نه ورکوي چې په افغانستان ته په بده سترګو وګوري او یا د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي.
نو دا د زغروالو وسایطو درول په دې سیمه کې چې پاکستانیانو د زغروال وسایط تیار کړي دا په څه معنا ده؟ غواړي کومه نوې حمله وکړي که څنګه؟
اول خو خدای نه کړي چې د دوه همسایه هیوادونو تر مابین کې هغه چې ډېر مشترکات سره لري کوم داسې ستونزه را مابین ته شي او که چېرته دوی وغوښتل چې دا ستونزه را مابین ته شي، بیا به تاسې او نړیوال ټول به دا وګوري چې دوی د زغروالو کټاتو سره کوم ځای ته رسېږي او کوم ځای ته ځغلول کېږي.
ولې ګوره شارق صاحب، داسې ویل کېږي چې پاکستانیانو دروازه جوړه کړې ده، دا په څه معنا ده؟ دا دروازه ولې تاسو اجازه ورکړه چې دوی جوړه کړي؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ اجازه نه ده ورکړې او د اجازې په جریان کې موږ په ډېر سلامیز ډول باندې مسالمت آمیز ډول باندې د څو میاشتو را په دې خواته دغه غوښتل چې کار او چې په دغه شپه چې جګړه را باندې شوې ده صرف په لفظي ډول باندې موږ کته تورل او د دې غوښتنه وکړه چې دغه دروازه به جوړه نه کړو. د جوړه جوړولو په جریان کې یا په دغه جوړولو په جریان کې دغه پیښه را باندې شوه، دوی د موږ غوښتنه ونه منله او د غوښتنې په مقابل کې دوی جواب په مرمۍ ورکړه او بل اخر مرمۍ جواب درته دوی ولې چې موږ هم سره جواب ورکړی دی. موږ قطعاً دې ته اجازه نه ده ورکړې. ان شاء الله د افغانستان خاورې کې د افغانستان هغه حدود چې لا تر اوسه
پورې یعنی دروازه نه ده جوړه کړې.
دروازه جوړول ته حالې ځلې کولې
خانې د جوړه کړې تاسو دا نه تاییدوي؟
دروازه جوړول، دروازه جوړول، دروازه تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې. دروازه جوړول او دروازه جوړول په جریان کې دغه مشکل دامه بنت شوی
د پکتیکال والی امین الله شارق سره مو د صدې رادیو خبري علي حميدي هارون عثمان مرکه اوریدل. خغلی شارق ویل چې پاکستانی فوجانو د برمل ولسوالۍ ته څیرمه ډیورنډ کرښې غاړي کې نوي تحرکات پیل کړي، البته ځینې وسایل ځای پر ځای کړي دي، خو افغان فوجان تل د دوی مخه نیولې او کوم افغان ځواکونه چې هلته ځای پر ځای دي کولای شي چې د افغانستان له خاورې په سمه توګه دفاع وکړي او پرې به نږدي چې پاکستانی فوجان خپل دغه هیله پوره کړي. اوس به هم راشو د مشرانو جرګې احتجاجیا غونډې ته، البته د هغې احتجاجیا غونډې په ترڅ کې چې دروازې د دې جرګې وتړل شوې. د افغانستان مشرانو جرګې د حکومت لخوا د دوی غوښتنو ته د نه پاملرنې او په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په اعتراض د موقت وخت لپاره د جرګې دروازه وتړله. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وویل د سنا مجلس احتجاج به تر هغې دوام کوي چې د دوی غوښتنې د حکومت لخوا ونه منل شي. خو یو شمېر افغان کارپوهان د سنا مجلس تړل د ستونزو د حل لار نه ګڼي او وایي چې دا د دوی دا اقدام به کوم ځای ونه نیسي. ناجی صافی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او چارواکي هم د استجواب په صورت کې د دوی غونډو ته نه حاضرېږي. مشرانو جرګې د چارواکو د همدې بې غوري له امله احتجاج وکړ او د اعتراض په بڼه یې تر راتلونکي چهارشنبه پورې د جرګې دروازه وتړله. د جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وایي که حکومتي چارواکي د دوی غونډو ته د بې اعتنایۍ په اړه ځواب ورنه کړي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي.
دغه بتفاوتي د امنیتي ارګانونو لاندې د جلس په مورد کې نه، دغه بتفاوتي د امنیتي مسؤلینو مجلس ته د جواب لپاره نه راځي او خپلو سربازانو ته تجهیز لپاره نه شي رسېدی. په دې رابطه د حکومت د ټولو اراکینو بتفاوتي د ملي شورا بالخصوص د مشرانو جرګې په وړاندې مجلس احتجاجا بندوي او حکومت نه غږ کوي چې که چېرته زموږ اعتراض ته غوږ ونه نیول شي په آینده کې به مجلس سنا د عمومي د ډېر اوږد مهال وخت لپاره د خپل مجلس په رابطه تصمیم ونیسي زموږ وجود ته فایده لري که نه لري.
مشرانو جرګې د یکشنبه په ورځ هم د بهرنیو چارو وزیر استجواب کړی و خو صلاح الدین رباني د جرګې غونډې ته حاضر نه شو. سناتورانو هم درز وویل چې د کابینې اکثر غړي د استجواب په صورت کې غونډې ته نه ورځي او په بیلابیلو پلمو ځان د سناتورانو له پوښتنو اخلاصوي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د مشرانو جرګې له دې اعتراض سره مخالفت څرګندوي. دوی وایي چې مشرانو جرګه باید له خپلو قانون قانوني صلاحيتونو ګټه واخلي او دا ډول اعتراضونه خلکو ته پریږدي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مشرانو جرګې دروازو تړل او یا احتجاج کول دا زه فکر کوم دا پرې دی خلکو ته خلک یو کی آماده چې خپل یو ارګان یو دولتي ارګان دی او بل دولتي ارګان کارونو د ناسموالي له امله خپل دروازې تړي. زه فکر کوم دا نه یوازې ځای نه نیسي بلکې په دولتداري کې دا زموږ لپاره یو مسخره کېدای شي. ورته وایم نو معنا یې دا چې څوک به خیکار به څوک کوي.
د مشرانو جرګې غونډه ته د چارواکو له بې تنایۍ پرته د هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی او په دې برخه کې د حکومت د مشرانو بې غوري د سناتورانو د اعتراض بل لامل و. سناتورانو د جلریز ولسوالۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره وویل چې د پیښې اصلي عاملین باید په ګوته او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په خاطر دې داسې راپورونه موجود و چې د جلریز په پیښه کې یو شمېر کسانو بې غوري کړې او له همدې امله محلي پولیسو ته زیان زیاته مرګ ژوبله وختي. د جرګې ځینې غړي وویل چې تر 250 نخطو وروسته هم په جلریز کې یادو سیمه ییزو پولیسو ته مرسته ونه رسېده او دا کار د امنیتي چارواکو ښکاره بې غوري په ګوته کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ صفه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. په هلمند کې په 1349 مایوبین او د شهیدانو کورنۍ او د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره ځانونه ثبت کړي. په اصل کې چې تر 0 د ډیرو شهیدانو مایوبین او کورنۍ او د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره ځانونه رجستر کړي دي. د هلمند اوسیدونکو وایي د شهیدانو او مایوبین او د کورنۍ د ډیرو دوه عوامل په دې ولایت کې د جنگونو پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته د دواړو غاړو نه پاملرنه ده. په ان حال کې د لوی روم زکو کلی وان کورونو کې د وسلوالو لخوا د ماينونو ځای پر ځای کول د مایوبینو د ډیرېدو لامل بلل کیږي. دغه مفصل راپور الیاس دای جوړ کړي.
چاودنه یو دغه په دیدو څخه د چلامل ډیر کسان وژل کیږي او جن د خپل وجود شیرین غړي سترګي لاسونه یاب شید لاس ور کوي. په هلمند کې د وسلوالو حملو ځانمر ګبردون او د سړک ته غاړي د ماينونو لامل یوازې په تیرو درې میاشتو کې 1540 راوته نوي مایوبین د زندراشتر په مخه د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته راغلي دي. د دوی اکثره شزه او ماشومان دي. په هلمند کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزاد ولوي قسم سروي وسی پروان مریسکال کې تر زرو ډیرو کسانو د جنگونو او خاص ډول په کلی او باندې کې د ځای په ځای سو ماینو د چاودون لامل د خپل وجود غړي بایللی دي. نوزاد ولوي په لور ورسوري کې داسې کسان ډیر دي چې ترته دا وي ورسته کوټه زیو دوی ته مراجعه نه کوي.
امر د شیدان مدلونو مکمل نه دی مدوم جګیاله ته د شمالي ولسوالۍ سره شیدان خلک غرفته مدام کنه چې کولای کی وکم دغه خبر نه دی چې د ځمانه پر شي چې دولت ما سره څومره کوي د ځمانه پر مدل چې دولت څومره سره کوي. موږ په ولسوالۍ کې نمائندګۍ نه لرو چې د دې سره روزمره په تماس کې څو وی په مو راځ په لاس نه درځي دا چې تاسو ما د بل د خپلې خبرې دا خلک روزمره روان دي او کاته موږ ماده یې په ش اخلاص ډول سره کارونه سره رسو.
د هلمند په شمیر ولسوالۍ کې ډیر لس کال کې جنگ دی. له دې جملې سنگین مساکله کجکی نوزاد نارسراج او شیر د ورسو د کار ټولنیز چر رسټوي د رجستر سو ما یبن څخه 90 سلنه د ولسوالیو اوسیدونکو دي. د سنگین اوسیدونکو چې خبرګې په شېترور بهشت وړاندې د کور مخته د مین په چادرن کې لاس ور کړی د ازادي رډ ټول په تکلیف ته او د فکر کوي چې د کورنۍ د وجو بار ګرځیدل دي. شمتولا چې 14 کال عمر لري په اینده پوری حیران دی وای په نه شوب څنګه د ژوند لوړ او جوړ سر ځان ته توی. شمسولا په دی ورځو کې د سره سلیفت دفتر اړوند د اورتوپیډی لڅانګې څخه پلاستیکي پښې خلیو داسې کې سکوي.
موږ په کوڅه کې د شپې نه وخت موږ وټلو چې مېن موږ په کوڅه کې ځای پر ځای سوې بیا زبر وخت هم از مادواړي پښې وس کاټې دي. زه خپل کار نسم کولای دا سو دی بل کار نه مې پښې مې دواړي کاټې نو دا کورته ما د پاره به تکلیف دی د نور د پاره چې ما پورته وکړته کې د باندې ځای د پاره درا استلیا ډاکټران ما ته ویل دي چې تاسو په لسکی پښې لیر ته ژوند نشي پکولای زاریان هم چې ژوند وینځي.
په لمن کې به دا سال کې ورس تر بلې د مایوبن شمیر په ډیره دوه دي چې د رسمي شمیرو لمخې په ولایت کې وزارت څلور سو هغه کورونه چې امتیازات تخلي چې شهید یا معلول ولري. د دې 2400 رسمي رجستر سو شهیدانو او معیوبینو څخه اتیا تنه یوازې توانېدلی دي چې د کور دپاره یوه نمره واخلي او پاته نورې نه یوازې سرپنا نه لري بلکې اکثره یې په میاشتو میاشتو د هغه ناچیزه معاش دپاره انتظار کوي چې حکومت ورته ټاکلی دی. د دوی ځینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوي پیسې په میاشتو میاشتو ځنډیږي، د بې سرپنایي له امله مجبور دي درانه کارونه وکړي او خپلو ماشومانو ته سرپناه او ډوډۍ برابره کړي.
معیوب شه دی ګرد مشکلات دی، یو مې په خپل زوی شهید شوی دی، در اوسه مې پاونه جین لیدلې لاستنا یالداري راپسې ده، زما کار د نېرې دی. اوس زه په دې باندې زه دارو پیدا کړمه، د کور غذا پیدا کړمه، د خپل ځان خرڅ پیدا کړم، زه خپل یوه ورځ دواسه نه خلاص شوی.
نوم یې خدای داد دی، د نوزاد ولسوالۍ پروش کال د نوروز پر 15 باندې پر 15 باندې موږ لا پیسې واخیستلې. دا هر معیوبه مشکلات حال شو. سږ کال چې دی موږ خپل د مریض دانه لرو، د کور دانه لرو، ګرد موږ وړو د بازار پټاټې موږ په پور رانیسو.
په دنیا کې د سهار د پیدا کړو د ماښام په دی پورې امیامې د ماښام د پیدا کړو د سهار اوس لس دانه یال ما په ما پسې دی.
د جنگ او مخالفت له امله پاته د نیمو جوړ انسانان په ټولنیز ډول د کوم ستونزو سره لوبې کوي. ارواپوهان وایي هغه کسان چې د جنګونو او چادونو له امله د بدن غړي د لاسه ورکوي ځان نیم کمزوری او د کورنۍ تر څنګ ټولنې ته هم اړ فکر کوي. د لشکرګاه ښار د یو شخصي کلینیک ډاکټر بریالی وایي معیوب ته پسپکه کتل او یا اصلا هغه معیوب یا کمزوری ګڼل معلول په ځان بې باور کوي او همدا لامل دی چې هغوی په خپل نفس بې اعتباره کیږي او د نور د اوږو بار ګرځي.
دا نه یوازې چې دوی هغه فزیکي فعالیت ته لاس ورکوي، کار نشي کولی، خپل روزمره چارې پرمخ نشي بیولی، دوی ناروغه کیږي، دوی ذهنن مایوسه کیږي، دوی فکر کوي چې موږ د کورنۍ د ټولنې په نورو غړو باندې بار یو. نو د دوی نه یوازې چې باید هغه د علاج دپاره هلې ځلې وشي، د جوړېدو دپاره باید کورنۍ ورسره کومک وکړي تر څو دوی مایوسه نشي، دوی روحیه د لاسه ورنه کړي او دوی فکر وکړي چې زه د یو جوړ انسان په څیر یم.
دوی وایي کله چې حکومت د معیوبینو د امتیازاتو او حقوقو په ورکړ کې بار بار سستي کوي، معیوبین هم د کورنیو د ساتلو او مشرتوب مسؤلیت ته تسلیمیږي او هغه نور نشي پورته کولی. یوازې چاودنې، جنګونه او د درنو وسلو پرچینې دي چې انسانان وژني یا د وجود له شرونو غړو خلاصوي، بلکې د سترو وسلو او ماینونو د چاودنو او ځانمرګو بریدونو ژغونه او د هغوی د باروتو بویونه د ځینو ماشومانو پر ذهن او اعصابو بد تاثیر کوي. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې په خاص ډول سنګین کې د جنګونو او چاودنو پر مهال د باروتو د بوی له امله هم د پاخو مرده کسانو په شمول د یو شمېر ماشومانو ذهنونه او دماغونه پلسوي دي. د دې ولسوالۍ په سروانکلا سیمه کې د ډیرو د اعصابو او ذهنونو د پلچ کېدو کیسې کېږي.
په هلمند کې مو په تیرو درې میاشتو کې د معلولینو او معیوبینو په اړه یو مفصل راپور ورید. نن په یونان کې د هغو سخت اقتصادي پلانونو په اړه ټولپوښتنه یا ریفرنډم کېږي چې اروپایي مشرانو له دې هېواد سره د مالي مرستو د دوام لپاره یو شرط ایښی. که ډېر خلک په ټولپوښتنه کې دغه پلان رد کړي، د دې امکان شته چې یونان له یوروزون او هم اروپایي اتحادیې ووځي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د یونان شاوخوا 10 میلیون وګړي چې د رایې ورکولو مستحق دي، نن په هغه ټول پوښتنه کې برخه اخلي چې د دې هېواد د اقتصادي ژغورنې په مقصد ترسره کیږي. یونانیان تر ډیره په دې اړه چې آیا هغه سخت اقتصادي پلان چې اروپایي مشرانو د هېواد ته وړاندې کړی ومني او که هغه رد کړي په خپلو کې ویشل شوي دي. نننۍ ټول پوښتنه د یونان د صدر اعظم الکسیس سپراس په غوښتنه چې کین اړخ سیاستوال دی ترسره کیږي. هغه له رایې ورکوونکو غوښتي دي چې له شپږو کالو اقتصادي رکود وروسته د اروپایي مشرانو د نسخې پردولو سره د ده په وینا د ویرې او تروریزم زد رایه ورکړي. خو هغه ویره ته په پام سره چې یونان ممکن په یوروزون او اروپایي اتحادیه کې خپل ځای له لاسه ورکړي، خای ډیر دغه پلان ته چې د مالی اصلاحاتو غوښتنه کوي د هو ځواب وایي. د یونان صدر اعظم نن د پلازمېنې اتن د رایه ورکولو په یو مرکز کې د خپل رایه په کارولو سره د دغه ټول پوښتنې یا ریفرندوم نتیجې ته خوشبیني څرګنده کړه. سپراس وویل ډیر کسان ښایي د حکومت غوښتنه له پامه وغورځوي، خو د خلکو غوښتنه له پامه نشي غورځولی. هغه ډاډ څرګند کړ چې سبا به موږ د اروپا د ټولو خلکو لپاره لاره پرانیزو. د یونان ربړېدلو خلکو چې د کلونو اقتصادي رکود پر سر په قهر د تېرونۍ نوي محدودیتونه تجربه کړل. د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا پر سپما او پانګې د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی یوازې کولی شول 200 یورو له بانکونو وباسي. د نننۍ ټولپوښتنې په اړه خلک مختلف نظرونه لري. یو شمیر وایي چې یونان باید په اروپا کې د پاتې کېدو په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو او دغه راز د یورو زون څخه د نه وتلو لپاره رایه ورکړي. ډیر خلک هم نه پوهیږي چې څه ډول رای ورکړي. هغه پوښتنه چې په رای پاڼه کې لیکل شوې یوازې د هغه دوه فقرې پلان په خو او نه پورې محدود شوی چې اروپایي کمیسیون د اروپا مرکزی بانک او نړیوال وجی صندوق د جون په 15مه د هیواد ته وړاندې کړی دی. د اتن خروال جورج کامینس نن دغه پلان د پلویانو په یو غونډه کې وویل چې خلک هتا په پښتنې هم نه پوهیږي. هغه زیاته کړه موږ په یو بې معنا ریفرندوم پر موږ یو بې معنا ریفرندوم تپل شوی چې خلک یې سره ویشلي او هیواد هم زیانمن کړی دی.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو ریټل د خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو په ویب سټ هم پیدا کولای شي. پته د ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس سید کمال شریف ته ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وي.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې د فرخوندې د قتل د قضیه په بیلابیل اړخونو کې د لوی سرنوالۍ د کارونو نیمګړتیاوي څرګندل کیږي. د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یادې جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. د 215 میوند قلی اردو مسلمان وایي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د خپل مین په چاودنه کې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د اتریش په پلازمینې ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې احتمال زیات شوی دی چې له مخې باید د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول شوی اقتصادي بندیزونه لرې شي. اسرائیلو د داسې موافقې د خطرونو په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیره شپه د سوریه په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 14 هوایي بریدونه کړي دي. او د روسیې د کارګو یو فضای بیړۍ له ډیرو هڅو وروسته د نړیوالې فضای اډې ته په بریالیتوب سره رسیدلې ده.
د سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکو د افغاني تازه او وچ میوه پر صادراتو د پاکستان لخوا د تعرفو پر لوړیدو اندیښنه څرګنده کړه. دغه خونو مرستیال خان جان الکوزی نن ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د تازه میوه حاصلات سش کال 15% زیات شوی دي چې پاکستان د افغانستان د وچو او تازه میوه پر صادراتو تعرفه ل 3500 کلدارو او 2000 افغاني تل وړ کړی ده.
د تیر کال په پرتله سخت کال 15% حاصلات زیات شوی دي، خو هغه ستونزې چې پاکستان جوړ کړی دي دوی باید 3500 کالدار محصول اخیستی وای، خو اوس یې د فتن محصول وړ کړی چې شاوخوا 2000 افغانۍ ته رسولې ده.
شغل یالو کوزی زیاته کړ چې په هیواد کې لورستوي نامنوي سربیره د میوه حاصلات په خندوز، بغلان، هلمند، هرات، کندهار او فراه ولایتونو کې زیات شوی دي. د وای د پاکستان له خوا د تعرفو د لوړیدو لامل افغانی میوه پر وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي او سوداګرو ته هم ستونزې جوړوي. شغل یالو کوزی له اړوند ادارو وغوښتل چې د پاکستان له خوا د وزه شو تعرفو به کم کړي. د ایسایا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ ادارې مسولین وایي چې په دغه اداره کې د رئیس او یا هم سرپرست د نشتون لامل د یادی ادارې پراختیايي پروژې پټه پدریدلې دي. د دغه ادارې ویان روح الله احمد زیل ازادي رادیو سره په مرکه کې ل ولسمشر څخه وغوښتل چې یو کس تیر دغه ادارې د مشر او یا سرپرست په توګه وټاکي ترڅو د دې ادارې پراختیايي پروژې په سمه توګه عملي شي. نوموړي زیاته کړه چې د یادی ادارې پراختیايي پروژې د دغه ادارې پر دریو معاونینو پورې تړلې دي چې د صنعتي پارکونو د معاونیت په برخه کې پانګوال او صنعتکاران له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د کونړ د کرنې ریاست د شوزو د اقتصاد پیاوړتیا په هدف 500 کورنۍ ته د چرګانو د ساتلو فارمونه جوړ کړل. د کونړ د کرنې رئیس عبدالغیاس ازادي رادیو ویل چې دوی د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې پر 500 کورنیو شاوخوا 1500 چرګان ویشلي دي. بلخوا هغو شوزو چې مرستې ترلاسه کړي خوشاله دي او وایي له دې کار سره به د دوی کورنۍ اقتصاد وده وکړي. دوی له اړوندو چارواکو څخه د ورته نور مرستو غوښتنه هم وکړه. او د کابل په بازارونو کې افغاني د جنوب بهرنی احصار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني 500 پله، یو ایرو شپږ افغاني 80 پله، یو پوند درنه افغاني 30 پله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایرانی تومان 13 افغاني 10 پله او زر پاکستانی کلدار 540 افغاني.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
س
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در این برنامه من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری بواسیر صحبت میکنیم. بله دوست عزیز، دکتر صاحب رفیق مرا متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند و در مورد بواسیر صحبت میکنن. شما هم اگر در این مورد کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-825-0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب مرام به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد بواسیر صحبت کنیم که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. سلام خدمت شنونده های محترم تقدیم میکنم. بواسیر یک مریضی است که مربوط به رگ ها میشه. در ابتدا باید سر رگ هایی که در قسمت های آخری روده ها موجود می باشند کم صحبت کنیم. قسمت های نهایی روده ها که نزدیک اطراف مقعد می باشند، ساختمان ها یا شریان وریدی می دارند اونجا که خون از او قسمت به طرف بالا انتقال می دن. هر عامل که یا هر سبب که باعث متوسع شدن اینمی رگ ها شوه، باعث پوندیدگی از اینا شوه، باعث باوجود آمدن بواسیر میشه.
دکتر صاحب، علایم از بیماری چی است؟
اکثرا کسایی که به خاطر تکلیف مراجعه میکنن زیادتر از قبضیت شاکی میباشن، از خونریزی مقعدی، بعض وقتا از خارش و آمدن خون روشن و همچنان خصوصا در وقتی که رفع حاجت میکنن اینا خون تخلیه میکنن.
درد هم احساس دارن؟
بعض وقتا همراه با درد هم میباشه.
علل بروزش چیست؟ چرا یک فرد مبتلا میشه به بیماری بواسیر؟
بله، اسبابش مختلف ذکر کردن که در مجموع باز عوامل است که به صورت مجموعی مثلا چاقی زیاد است، قبضیت های مهند است، دیگه استعمال افزاسه نادرست است، دیگه غذای کم فایبر، خوردن زیادتر غذای کم فایبر دلیلش گفته میتونن، ولی میتونه به شکل پرایمری یا به شکل مقدم در سیر یک تعداد امراض دیگه هم به وجود بیاید. مثلا کسانی که سیروز جگر دارن، بله، یا به شکل ثانوی مثلا متوسی بودن در مجموع وریدهای جهاز از این قسمت های بالایی و حتی میتونه که باعث معوج شدن وریدهای قسمت پایینی هم شود. بعضی از امراض وایی هم میتونه که بایی باشه، انتانات یا میکروبار هم در این ذکر کردن که میتونه سبب وجود آمدن بیه. و همچنان خود سخت بودن مواد غایطه ناشی از کمبود مواد فایبری، مثلا کم سبزیجات یا زیادتر استفاده نکنن، باعث وجود آمدن این حالت میشه.
زنده باشین. دکتر صاحب، یک شنونده ما روی خط هستن، بشنویم که اینا چی صحبت دارن. برادر ما حبیب الله از ولایت هلمند هستن.
من خود مریضی معاصر بودم، خود ما عملیات کردیم. من غیر از این معاصر ما کمر دست بسیار ضعیفیم و میشه وقتگیش مرده و دیگه مشکل خودی پیدا شده.
شما گرفتین سوالشان یا دوباره مطرح کنن؟ میشه برادر همی سوالتان رو دوباره بگوین؟
ما دکتر میگم ما مریضیم و من درد معاصر چی مشکل هایی داره؟ کمر دردی داره؟ دیگه چی مشکل هایی داره؟ دیگه به کدام دردا تاثیر داره؟ به اعصاب دیگه؟
تشکر برادر عزیز، سوالتان گرفتیم. اول سوال کردین، گفتین که عملیات شدین، بعدن گفتین که آیا سر دیگه قسمت های عضو تاثیر داره، مثلا کمر دردی و دیگه تکالیف. بله، اگر شما عملیات شدین بعد از او کمر دردی پیدا کرده باشین، چون بعض وقتا در امی عملیاتی که برای تکلیف صورت میگیره اکثرا انستیزی در خود مورای کمر اجرا میگردد که اکثرا دردها از باعث از اون میباشه، ولی اگر عملیات نشده باشین میتونه بعض وقتا باعث کمر دردی شدید نمیشه، اما میتونه قسمت های دردهای لگن خاصره را به وجود بیاره که این ناشی از قبضیت ها میباشه، چون قبضیت های دوامدار میباشه و از طرف دیگه این قبضیت ها باعث درد میشه که دردها میتونه به قسمت های پشت سر هم انتقال کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن.
همکاران سے پوچھنا ہوگا مالستان سے پلندن کی 107 روزہ دا ول 907 شل دی کہ نما الحمدللہ مصبر
اسو قاری صاحب سلام علیکم.
وعلیکم
خوب هستین؟ ساعتان خوب، روزتان بخیر، خوب هستین؟
بله پرسی خوب شنگ
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ شنونده همیشگی ما بفرمایید، موضوع مورد بحث برنامه بواسیر است.
سلام علیکم. تاسو مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم ډاکټر صاحب. څو پوښتنې لرم، غواړم د مواشر په باره کې چې که جواب راکړي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا مواشر څو قسمه دی. دوهمه پوښتنه مې دا ده چې دا کیلو څومره خطرناک دی. او درېیمه پوښتنه مې دا ده چې دا څنګه د څه شي څه پرهیز لري. او څلورمه پوښتنه مې دا ده چې دا مواشر چې دی ساري ناروغي خو به نه وي.
زنده باشین پشتون صاحب، از طریق رادیو بشنوین. دکتر صاحب به شما پاسخ میتن، بفرمایید دکتر صاحب.
برادر عزیز تشکر از سوالتان. بواسیر میتونه 4 درجه داشته باشه، یعنی به 4 شکل است. گرچه از نظر طبی به 4 درجه تقسیم شده، ولی پیش مردم اکثرا ای به اشکال بواسیر بادی و به اشکال خونی تقسیم بندی شدن که شکل بادی از نظر مسلکی موجود نمی باشه، ولی چون مریضا اکثرا قبض می باشن، اینا زیاد گازات در داخل روده های خود نگاه میکنن، گازات تجمع میکنن، ای اکثرا به شکل بادی اونا تصور میکنن. شکل دیگه شکل اونا میگن خونیست که اکثرا وقتی که رفع حاجت میکنن خون تخلیه میشه همراه با ای. این مریضی ساری نمی باشه. سوال دیگه تون، خطرناک قدر زیاد نیست، ولی بعض وقتا میتونه خطرناک هم باشه، چون در صورتی که تداوی نشه اما قسمت های رگایی که بندش هسته یا میپنده و این میکروبی میشه، این میکروب های زیاد میتونه از طریق رگای کلان به طرف جگر هم حرکت کنه و باعث تکالیف جگر شوه. نمیتونیم که بگیم یک تکلیف حادیث، میتونه خطرناک هم باشه.
و پریز هم گفت داره نداره؟
بله، پریز چرا نداره؟ پریز شیسته که اکثرا باید کسانی که اونا وضو میکنن طهارت خود از زود تازه کنن، مواد غذایی مایع زیاد استفاده بکنن، دیگه حمام گرم استفاده کنن، نظافت هم مراعات بکنن، مواد غذایی بگیرن که اکثرا به شکل مایع باشه، سبزی زیاد استفاده کنن و کوشش کنن خطا قبض نگاه نبکنن،
یعنی معده‌شان نرمال باشه. بله. یک برادر دیگه از ولایت قندهار روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام. مرد خوام سلامونه نیکیلی و شکر دین خوردن تاسی و دکتر صابومنی بدیهی لچرو حضور و
سلامت باشین. به با امید که شما هم جور باشین، بفرمایین.
من انا یو دوی پشتنی لرم در محترم دکتر سبسکر لیمونی کسر اغلاس پشتنی می داشت در بعد مواسید که بی در مورد اویدیلی دی چوی در هر انسانی لری که نلری در سنگ انساب بی او بل مالی و اندوار بی پی بی یازه در پشتی داشت دیر بده بده چاو دی لری هم اصلاح خود چاو دی وقتوایی بوده دکتری لحال نپایی زمان او بل در دغه مختل دغه څه ګوت څه دومره درکې دا اوس ما چړلې ده دغه علاج او دغه ډاکټر صاحب مو ته ډېر منندوی بس بسته روزه ولري خدای مستعرم د دعا فیله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامت باشین ډاکټر صاحب، بفرمایئ.
تشکر. بواسیر همگی ندارند، ولی ساختمان های وجود قسم است که قبلا گفتیم امورگ هایی که در نهایات خود آخر روده های کلان است یا در نزدیک مقعد از این کلکی دارن و انسان ها تمامش نمیتونن به این تکلیف دوچار شوند، ولی یک تعداد که مناسب میباشن برش به این تکلیف دوچار میشوند. یعنی زمینه مساعد اگر داشته باشن، مثلا چاقی را خودش یک زمینه مساعد بر از این تکلیف است، در پالی از این قبضیت های معند یا قبضیت های دوامدار میتونه که باعث این تکلیف شه. قبلا هم گفتیم یعنی هر کس نمیتونه که به این تکلیف موجود، تا زمانی که یک زمینه مساعد برش نباشه نمیتونه دچار تکلیف شون.
بخش دوم سوال شانم که درد داره.
بله، گفتین که درد همراه با درد میباشه، اما بسیار دردای شدید نمیشه، ولی یک مرض دیگه هم هست که همراه با بواسیر بعض وقتا همراه میشه، خصوصا در کسایی که زیاد استاده زیاد می نشینن، یعنی خصوصا پیش دریورا زیادتر می باشه و این تکلیف به نام فیشر یاد میشه یا یک پارگی در خود کانال مقعدی موجود می باشه، اکثرا با بواسیری یک جا می باشه که چون او دردای بسیار شدید می داشته باشه اکثرا فکر میکنن که مردم ما بواسیر دارن، در حقیقت او تکلیف ناشی از او مرض می باشه، میتونه همزمان هر دوش یک جا باشه.
سلامت باشین برادر عبدال سلام، روی خط هستن. بله،
السلام علیکم.
علیکم
سلام.
سلام خدمت شما، هم روزتان خوش، بفرمایید.
ډاکټر صاحب زه خپل د یو مریض لرم چې د پښی می ډیره ګرمیږي د شپې یا په ټول لوم کې ما پرواه کوم چې دا د چیش تاثیر دی ولی دا خو به نه یې مواثر څه
ول شنه ګرفتم د بل مترک
گفتن درد پای
فقط هم یک سوال داشتین برادر منتظر باشین حالا پاسخ دارم میگه
نه خیر پای دردی ناشی از بواسیر نمی باشه بواسیر اکثرا که زیادتر دردای خود اطراف مقعد به وجود میاد دیگه خود امی حوصله یا دردای چوکات حوصله یا زیادتر به وجود میاد اگر بعض وقتا قسمتای پشت سر یا قسمتای کمر یعنی قسمت های نهایی کمر اینجا درد پیدا میکنه ولی پای دردی وقت از یاد دهی معمول نمی باشه
یعنی ناشی از اون نیست بازم یک دوست دارم عبدالستار آخانزاده است بله سلام علیکم آخانزاده صاحب
سلام علیکم چی
رو تشکر سلامت باشین آخانزاده صاحب خوب خوش آمدین به برنامه بفرمایین
من سلام های خود به شما به مهمان برنامه شما تقدیم
میدارم بفرمایین مشکل سانه بگوین
مواقصر هم زیادتر که هست داریم بچه خود با مواقصر گرفتاره اینا از مواقصراتی گرفتاره بچه خود زیاد پیدا میشه با آدمای کلان که پیدا میشه با کدام سن پیدا میشه با زیر تکلیفی که عملیات زی آسان سخت اگر عملیات نکنه مداملو ما دمی بومانی چی رقم خیلی تکلیف رو برو میشه ملتکه یا نمیشه چی رقم
تشکر سوالتان گرفتیم برادر عزیز این مرض اکثرا در سنین مسن یعنی کسایی که سن بالاتر داشته باشند زیادتر به وجود میاد در تمام سنین هست ولی در اطفال کمتر می باشه قدر زیاد نیست ولی سنین متوسط در جوان ها هم است ولی در سنین بالاتر زیادتر می باشه بالاتر از 50-60 اینا زیادتر می باشند و بله اگر تداوی نشه این تکلیف میتونه که باعث چای خطرناک شوه یعنی عوارض خطرناک به وجود بیاره عملیاتش مشکل نیست عملیاتش آسان است خصوصا اگر در مراحل مقدم یعنی در دفعه اول اگر مراجعه شوه آسان و جنجالش کمتر میباشه ولی اگر در پیشرفت کنه یک ذره تکلیف زیادتر میسازه عملیاتش مشکل نیست و خطرناک هم نیست میتونین که مراجعه کنین و بسیار بدون ترس و حراس به عملیات
یعنی بعد از عملیات شخص حتیاب میشه؟
بله آه چرا نه بعد از عملیات هیچ کدام مشکل پیدا نمیکنه و منتها بعد از عملیات بعض شرایط هست که اونا رو باید مراعات بکنن که دوباره پیدا نشه
سلامت باشین دکتر سه برادر مشرف‌الدین از ولایت سمنگان روی خط هستن بله سلام علیکم
و علیکم السلام
شرف‌الدین خان خوش آمدین به برنامه بفرمایید مشکلتان رو بگوین
بله شهاب الدین بله اما سوال داشتم که بعد مواصر بسیاری هم میگه که سه قسم هست یعنی قسم بادیش اگر اینا صرف تعریف بکنن که اینا عملیات میشه یا تدابیر کنم تدابیر اگر داشته باشه دایی داره اگر معلومات بسه و کسی که به می تکلیف مصاب می باشه بعد مواصر بادی که میگه اینا چی باید بکنن؟
شهاب الدین جان بسیار زیاد تشکر از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب به شما پاسخ میدن
برادر عزیز بواسیر قسمی که گفتیم به نظر مردم عام به دو شکل است که بودی و خونی میکنه منتها از نظر طبابت به این دو شکل تقسیم نشده درجات مختلف داره که درجه یک از دو سه ولی چیزی که مردم عام پیش معمول است ما به مو لهجه برشان میگم اکثرا کسایی که به نام بواسیر بودی میگن اکثر اینا قبضت های معند میداشته باشن گازات در داخل روده های نگاه میکنن امکان داره ناشی از پارازیت های روده ها باشه یعنی کرما باشه و دیگه میکروب هایی که در داخل روده ها میباشه و یا التهابات خود روده باشه یعنی تنها نمیتونه ناشی از بواسیری تکلیف که شما میگین بودی به وجود بیاید امکان داره این دیگه ولی میتونه در مرض خود بواسیر هم قبضیت باشه و این قبضیت باعث تولید گازات میشه و مردم فکر میکنن که این بواسیر بودی است در حقیقت بواسیر بودی وجود نداره اون تا که پیش مردم عام موجود است این یک آیدی هستن و عملیات از اینا عملیاتش فرق میکنه بعض وقتا عملیات میشه بعض وقتا نمیشه تداوی های محافظوی داره یعنی بدون عملیاتی و تداوی عملیاتی هم داره اگر در مرحله مقدم شما مراجعه کنین که قد زیاد درجات پیشرفته نباشه میتونه با تداوی دوایی خوب شوین و اگر زیاد پیشرفته باشه باید که پیش دکتر مراجعه کنین تشخیص شوه و بعد از او عملیات صورت بگیره
تشکر دکتر صاحب که دوست ما از بادغیس روی خط هستن بله سلام علیکم بله سلامت باشین، شما خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایین برادر اسمتان.
سلامت باشیم از ولایت
خوش آمدین به برنامه، بفرمایین مشکل تانو بگوین.
آره عزیز، ما یک پرسان داریم از دکتر صاحب، آقای مادر دیم کنه که چی مشکل است؟
دکتر صاحب کدام سوال اگه از شان داریم؟
پایتان کدام قسمت پایتان درد میکنه و چقدر وقت میشه؟
همین زانوها با پایین مثلا درد میکنه، تقریبا چند سال جا کنم با مشکل مواجه.
خب امرو با پادردی کمرتان درد میکنه، کرختی و چیزا در پایتان موجود هسته؟
کمر وقت درد میکنه که تقریبا نیم ساعتی سر خیلیم باز خیلی درد میکنه
موجود. تشکر، تشکر، ما سوالتان گرفتم جوابتان هم میتون برتن. برادر عزیزی، پایدردی تو ناشی از بواسیر نیست، امکان داره که مورای کمر شما تکلیف داشته باشه و شما باید پیش یک دکتر استخوان یا ارتوپدیست یا دکتر جراحی عصب باشه، پیش از اونا برین مراجعه کنین تا امکان داره که تکلیفتان زیادتر به او باشه. چرا در بواسیر تو کمردردی ها موجود نمی باشه؟ و قسمی که شما گفتین پاهایتان درد میکنه، این ناشی از درد کمر می باشه که پیش یک دکتر ارتوپدی مراجعه کنین، خوب تر هسته.
بله تشکر دکتر صاحب، یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله بله
سلام علیکم.
سلام علیکم، اول برادرم صدای رادیوی تا نکم کنین بعد از صحبت نمایید.
تاسو دخلتو سلامون ندوائم آبود.
علیکم سلام، صدای رادیوی تا نکم کنین بعد از سوال تا نمطرح کنین.
آقا دیمگی او دوست نسکی دیسی باد گوندی که دنسی دادی باری مواسط تاثیر دو کتی
شده. تشکر از سوالتان برادر عزیز. امکان داره، امکان داره که بواسیر داشته باشه، اما در پلیش پرسان شوه که آیا همراه باد خونریزی دارن ندارن، قبضیت می داشته باشن، درد دارن نداره؟
قطعا شده فکر میکنم
در صورت که همراه با باد اگر خون در مواد غایطیشان تخلیه شوه حتما بواسیر است و یا کدام تکلیف دیگه باشه، بنان به خاطر ازی باید پیش دکتر مراجعه کنن و معاینه شوه، دیده شوه که آیا بواسیر دارن یا کدام مشکل دیگه دارن.
بله یعنی مراجعه شون حتما بله. به دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله نجیب الله روی خط هستن، مشنایم که اینو چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم، روز بخیر، بفرمایید.
سلام علیکم، سلام با روزادی ازادی برسو برسو.
سلام خدمت شما، هم یکم بلندتر صحبت کنین، سوالتان رو مطرح کنین.
سلام شما جان، ما یک وقت یک مدید اول.
بله مشنم، دوباره سوالتان رو مطرح کنین، تماس صدایتان قطع وصل میشه. بگوین.
یک وقت یک مدید سورده بودیم در شبخانی چیستی بودیم، شبخانی زنگوریت با بیجا گوزی چیزی بود دور اکم از فانی یعنی یک رکم که از ما وسایلش دارم و عمل سلام میتونیم، مگر این مدید شما که از در تزدید زیاد از بودم خبرم یعنی شبخانی باریم بازو را بردیم در شنوزاده اصلی شما 15,000 دریب بازو عملیت کرده یعنی او وسایل در شبخانه جمهوریت در شبخانه کابل کدوم دیگه بزرگتر سمرمات هست اولا میشه عملیت هست در شبخانه دولتی.
ببخشید برادر، تکلیف شان چی بوده؟
من خورا دیگه نمیتونم بسر یه گوم که بسی هست در شبخانه یک رکم تکلیف هست و اعلان جزی در شبخانه دولتی میشه. یکی از مثلا گوم ماشین های یک تا از سختر است باقی ماشین ها در شبخانه دولتی نیست، اونو در شخصی رو باقی باز بردیم که بزاده یکی از که شما 15,000 دارید باقی ماشین های شبخانه شخصی اولا.
تشکر دکتر صاحب، شما پاسخ میتن. بوجود که سوالشان هم بسیار مجمل بوده.
بله اینا درست واضح نگفتن که تکلیفشان اگر بواسیر بوده باشه، بواسیر فعلا امکاناتش در تمام شفاخانه دولتی است، کدام ماشین خاص فعلا کار نداره، تداوی های گرچه ماشینی داره که اینا در اینجا نیستن، در خارج از کشور میتونه که تداوی شوه، اما در داخل کشور امکان پذیر است. در شفاخانه شخصی تو کدام ماشین نیسته که بازی عملیات کنه، شاید کدام تکلیف دیگه بوده باشه نفهمیدم.
این برادر ما بسیار مجمل صحبت کردن. بازم برادر ما از روزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
بله سلام.
سلام علیکم، روز بخیر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
بابا شی
بفرمایید سوال تانه بگوین. بله تماسشان قطع شد فکر میکنم. دکتر صاحب یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله 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 سلام علیکم. ای تماس دیگه هم قطع شد. دکتر صاحب چطور یک شخص میتونه از مبتلا شدن به بواسیر جلوگیری کنه که به این مشکل دچار نشه؟
بله طریقه های مختلف هست که میتونه که از این تکلیف جلوگیری کنه. اکثرا قسمی که قبلا گفتیم نظافت باید مراعات شوه، حمام گرم زیادتر استفاده شوه، خصوصا بعد از رفع حاجت. دیگه همچنان قبضیت هایی که داشتن قبضیت هایشان باید از بین رفته، یعنی از بین بره، و مواد غذایی زیادتر استفاده کنند که این به حساب سبب قبضیت نشن، یعنی از ترکاری و سبزیجات زیادتر استفاده کنند.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما به اسم مینپال از ولایت غزنی هستن. بله سلام علیکم مینپال صاحب، خوش آمدین به برنامه. بله
سلام دکتر صاحب، خیلی خیره.
تشکر، زنده باشین، سلامت.
دکتر صاحب نه دفتن داشت داماره صبح و شاید دیر نپیدا کیش بشه که بانی دیر کنی آیا داموسوانی قیمت دیر شلی؟
بله چرا نه برادر عزیز، یکی از اسباب عمده شکی از که پیدا میشه همین ششتن زیاد و استاده شدن زیاد است، هر دوش میتونه باعث تکلیف شوه. برای شما توصیه را میکنیم که زیاد در وقت درایوری میشه که وقتاً فوقتاً باز یگان وقت متحرک شوین طرف طرف برین، میتونه زیادتر پیدا شوه در حالت.
دکتر صاحب عوارض احتمالی بیماری بواسیر چیز که چی عوارض را در پی خواهد داشت؟
بواسیر اکثرا ای چون زیادتر دی خونریزی می باشه، همین که یک احساس نارامی در شکم به وجود میاد، به تعقیبش درد و به تعقیبش خونریزی می باشه. این خونریزی از این به مرور زمان میتونه که احساس باعث کم خونی شود پیش یک فرد. اگر روزانه ای همیشه به هنگام تقوت خون تخلیه کنه، روزانه بسیار زیاد خون ریزی میشه، و اگر طول یک ماه ما حساب کنیم بسیار زیاد میشه. یکی از علتهای عمده کم خونی ها همین بواسیر میباشه.
خود بواسیر است، ارثی میباشه این بیماری؟
نه خیر، ارثی نیست، ارثی نمیباشه، کسبی است، میتونه که به وجود بیاید. در سایر بعض امراض دیگه هم میتونه به وجود بیاید، مثلا این مرض در نزد خانمای حامله هم میتونه به شکل ثانوی، مثلا کسایی که باردار هستن به وجود بیاید این تکلیف. دیگه داد کسای کافات سیروز جگر اینا دارن میتونه به وجود بیاد، کسای کتلات داخل بطنی دارن، یا کسایی که بعض وقتا میشه که این تکلیف با یگان دانه هایی که در روده است مغالطه میشه. اکثرا این اگر بسیار مهم میباشه، اکثرا مریضای ما که مراجعه میکنن اینا به اشتباهی از این که اینا بواسیر هستن بواسیر نمیباشن، در حقیقت اینا تومور میداشته باشن در قسمت بالاتر از نایه که بواسیر به وجود میاد، بالاتر از او دانه میباشه که او دانه باعث فشار سر رگای قسمت پایینی روده ها میگرده و در نتیجه تمثیل میکنه یک بواسیره. و وقتی که مریضا مراجعه میکنن فکر میکنن که اینمی بواسیر است که او ایجاب معاینات دقیقتر و پیشرفته تر میکنه.
زنده باشین دکتر صاحب، اگر بسیار مختصر بگوین که بیشتر زنا به این بیماری مبتلا میشه یا مردا؟
هر دو جنس هم میتونه که مصاب بسازه، زنا خانما زیادتر مصاب میسازن چون مسئله برداری بینا میباشن، در هر سکل برداری خود اینا میتونن که در هیچ دو دلیل میگن، یکی افزایش فشار داخل شکم چون رحم محمول میشه، کلان میشه، این باعث فشار بالای امی رگهایی که در قسمت پایینی است میکرده از یک طرف، از طرف دیگه دلیلش میگن که خود هورمونای جنسی که عبارت از پروژسترون یا میشه در خانم ها چون در هنگام بارداری ای زیاد میشه، این خودش باعث امی نازک شدن خود جدار رگها میشه و رگها خود کشالک یا معوج میسازن.
دکتر صاحب اگر خانم حامله به این مشکل مواجه باشه آیا این میتونه دوایی بگیره که به طفلش تاثیر منفی بر جان نگذاره، یا چی یعنی چی کار باید بکنه؟
بله در هنگام حاملگی سوال بسیار خوب بجا کردین، این باید وقایع و جلوگیری شوه. این اکثرا در خانمایی که اینا چندین ولادت میکرده باشن به وجود میاد، در ولادت اول دوم قدر تاثیرگذار نمیشه ولی در چندین ولادت زیادتر میباشه. اینا قسم گفتیم تو تداوی خاص دوایی ندارن، در بعض تداوی های هست که ذکر شده، مثلا تداوی های محافظه کارانیش هست که اکثرا اونمون رژیم غذایی است، دیگه حمام است توسط آب شیرگرم است، همچنان مواد غذایی فایبری است، از اینا باید استفاده بکنن. بعض تداوی های دیگه هست که مواد مواد سوزنده است که ناشی از قبیل فینول از جمع روغن بادام و گلیسرین یک جا میکنن در قسمت زرق میشه ایره که از جمله تداوی های غیر عملیاتیش هست. دیگه تداوی هایش هست که به شکل لیزر دیزکشن یا لیزر دیسترکشن یا تخریب توسط شعاع لیزر میباشه که بعض تداوی های دیگه هست توسط مواد نایتروژن دار است که به نام کریو سرجری میگنشه و یک قسم تداویش است توسط شعاع مهرای بنفش میشه یا تداوی غیر عملی